وخت د ماخام شپږ بجې دی د ازادي راډیو د درنو اوریدونکو د ازادي راډیو روانې لمړنۍ مخامنۍ خبری مجلې ته خراغلی زه فریده هوټ سیفی یم زما سلامونه ومنئ په روانه خبری مجله کې د افغانستان د انتخاباتو په اړه وروستي معلومات اورئ ویل کېږي چې د ولسمشر کرزی او د هغه د سیال ډاکټر عبدالله ترمنځ به د دوهم ځل لپاره د جمهوري ریاست انتخابات ترسره شي نور مطالب هم نرو خو تر هر څه د مخه خبرونه فرشته جلال زئی وړاندې کوي
په مقیده د ساده مهمو خبرونو سر ختم د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر وای جمهور رئیس حامد کرزی او ډاکټر عبدالله عبدالله په ګډه د انتخاباتو په ارتباط د راولاړې سوې لانجې د حل لپاره کار تیار دی د جمهور ریاست د ګډې همکاري شورا اعلان کړی چې انتخابات باید دوهم وار ترسره شي د ناټو پوځي مشر د افغانستان د خاصو ځواکونو یا سپیشل فورس د تجهیز لپاره د نورو منابعو غوښتنه کړې ده او رپورټونه وايي د صوب سرحد په قبایلی سیمو کې د واستوالو ملیشو پر ضد پاکستان د پوځ شدید عملیات روان دي د خبرونو تفصیل د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر برنارد کوچنر وایي چې جمهور رئیس حامد کرزی او په انتخاباتو کې د هغه رقیب ډاکټر عبدالله عبدالله له انتخاباتو سره د راولاړو سویو لانجو د هواری په خاطر په ګډه کار کولو ته تیار دي کوچنر له دواړو سره تر خبرو وروسته نن په کابل کې خبري کانفرنس ته وویل
que ce soit au plus près du processus électoral et que les résultats interviennent
دا ویله هم دی واجب باید د کمیسون د غروانه پروسه ومنو زوایم او تکراروم چې تاسو سم خبر کوی موږ باید افراط و نکړو هر ځای او په هر هیواد کې په مختلفو سطحو کې درغلي ست چې او ځای د منلووی بل ځای نه وي دلته غالبا زیاته درغلي سوي د خوتر هغه ځای چې د انتخاباتو قانون شته او د اصلاح امکان شته نو دا هم د منلو وړ ده د فرانسې د بهرنیو چارو د وزیر د څرګندونو جزئیات په ورسته په همدې خبرونه کې وړاندې شي د جمهور رئیسه د ګډې همکارۍ شورا اعلان کړی چې انتخابات باید دوهم وار ترسره شي او ټول کاندیدان بیا په انتخاباتو کې برخه واخلي دغه شورا چې شلتنه کاندیدان غړي دي نن ویلي چې کچېر انتخابات درغلیو په خاطر دوهمې مرحله ته غزي جنو قانوني اعتبار نه لري او باید چې ټول کاندیدان برخه پکې واخلي دوهم پړاو د انتخاباتو د تک په اړه ګرمي اوازې دي خو لا تر اوسه د انتخاباتو خپلواک کمیسون له انتخاباتي شکایتونو کمیسون څخه د مشکوکو رایو د څېړنې د راپور د نتر لاسه کولو لامل نتایج نه دی اعلان کړی د ناتو پوځي مشر د افغانستان د خاصو ځواکونو سپیشل فورس د تجهیز لپاره د نورو منابعو غوښتنه کوي د ناتو ویان ماسیمو پانیزی ویلي چې د دې تړون مشر دا نه دی ویلي چې له کومه ځایه او په څه ډول به دغه منابع برابرېږي او نه هم تر اوسه افغانستان ته د ناتو د اضافي عسکرو د استولو پریکړه شوې ده ویل کېږي چې دا مسله به راتلونکې اونۍ په سلواکیا کې د ناتو د مشرانو په غونډه کې یاده شي او په میدان وردګو کې د ملي پیوستون لخوا د بیا رغونې څلور دیرش پروژې بشپړې او پرانستل شوې ده د ولایت د کلیو د بیا رغونې او پراختیا رئیس جان محمد حکمت جو ازادې راډیو ته وویل چې په دغو پروژو تقریبا 20 میلیون افغانۍ مصرف شوی او د میدان وردګو ولایت د بهسودو په دواړو ولسوالیو کې دغه پروژې عملي شوې دي ښاغلی حکمت جو څرګنده کړ چې په دغو پروژو کې د سړک جوړول د شلو د اوبو د څاګانو کیندل د شونځو او روغتیايي کلینیکونو د ودانیو بیا رغونه او داس نور کارونه شامل دي چې د سیمې د خلکو په غوښتنه ترسره شوی دي د رپورټونو پر اساس د صوب سرحد په قبایلی سیمو کې د وسلوالو ملیشو په ضد د پاکستان د پوځ شدید پوځي عملیات روان دي د پاکستان د پوځ زرګونه عسکر او منصبدار د القاعده له وسلوالو څخه د سیمې د پاکولو په خاطر جنوبي وزیرستان ته استول شوي په دې پوځي عملیاتو کې له پرونو راهیسې د یو لسو وسلوالو ملیشو او 50 عسکرو د وژل کېدو خبر ورکړ شوی رپورټونه وايي د ایران د سپای پاسداران انقلاب د ډلې د 50 غړو په ګډون لښتلږه دیش تنه نن د هیواد په جنوب کې د نامعلومو د پیوا انتحاري حمله کې وژل شوی دي د ایران مطبوعاتو ویلي چې په وژل شوی کې یو د سپای پاسداران د ځمکنیو قواو مرستیال قومندان جنرال نورعلي شوشتری اول په سیستان او بلوچستان ولایت کې د پاسداران د سپای پاسداران انقلاب یو قومندان جنرال محمود زاده دی. د ایران رسمي خبری اژانس ارنا د نتایج سوی رپورټونو په حواله وایي چې دا دواړه قومندانان د سیستان بلوچستان ولایت د پشین په سیمه کې له سیمه ییزو قومي مشرانو سره په غونډه کې وي چې انتحار کوونکي ځان ته انفجار ورکړ. په وژل سویو کې سیمه ییز قومي مشران هم شامل دي. د ایران د پارلمان مشر علي لاریجاني د سپای پاسداران انقلاب د دو قومندانانو او نورو د وژل کېدو خبر نن پارلمان ته اعلان کړ او دا خبر له تلویزیون خپور شو. ایرانی چارواکو تر دې مخکې هر کله په سیستان او بلوچستان کې چې له افغانستان او پاکستان سره ګډ سرحد لري د داسې حملو تور د جندلا په نوم د سنی وسلوالو پر ډله اچولی دی. د ملګرو ملتونو د اتمي انرژۍ د څارنې د نړیوال ادارې مشر محمد البرادای وایي د تهران د اتمي لانجې ته حل یوازنۍ لاره د ایران او متحدو ایالاتو ترمنځ له کوم شرط او قید پرته خبرې دي. البرادای د اتریش چاپ مرتپانی د نیوز سره په مرکه کې ویلي چې پر ایران د تازه بندیزونو وضع کول به لانجه لا ژوره کړي. د ایران د اتمي پروګرام په اړه د شپږو هیوادو مذاکرو ته چې راتلونکي اونۍ کېدونکي دي خوشبیني ښودلې او ویلي چې هیله مند دی دلته به د ایران د یورانیمو د غني کولو د پروسې په اړه وروستۍ پریکړه وسي او په دې برخه کې د نورو موافقو لپاره به لاره هواره کړي. له ایران د یو بل خبر نه مخې ویل کېږي چې په ایران کې د دولت د مخالفینو مشر میر حسین موسوی وایي په دې هیواد کې د اصلاحاتو د غوښتنې هڅې به تر هغو چې د خلکو غوښتنې نه وي ترسره سوي دوام وکړي. د کلمې په نوم ویبلاګ د موسوی په حواله لیکلي چې د مخالف لوري پلویان لاریون کوونکي نه دي او هغه کسان چې په دې هیواد کې پرستویو لاریونونو کې د ګډون په خاطر زندانونو ته چول سوي باید ژر تر ژره خوشې شي. د جون په 12مه په انتخاباتو کې د محمود احمدی نژاد تر بری وروسته حکومت د خلکو په اعتراضي مظاهره او بندیز ولګاو او ګنډ شمیر کسان یې ونیول. ایرانی چارواکي د تورن ردوي او د قرغزستان سرحدي مقامات وایي لا تر اوسه د تاجک وسلوالو د هغې ډلې په لټه کې دي چې د روانې اونۍ په پیل کې په غیر قانوني ډول د دوی خاورې ته ننوتي. د قرغزستان د سرحدي ځواکونو یو چارواکي د آزاد اروپا راډیو د قرغزي څنګه ته وویل چې د وسلوالو د نیولو لپاره د تاجکستان سرحدي ځواکونه هم له دوی سره ملګري دي. د قرغزي چارواکي وایي چې د وسلوالو د 14 کسیزه ډله په تاجکستان کې هم د جنایي فعالیتونو په خاطر تر تعقیب لاندې وه. د دې سات خبرونه ادامه لري. د ازادي رادیو پروفسایت www.azadiradio.com تاسو کولای شئ چې ورستی معلومات ترلاسه کړئ. او نسیم شفق سپورتي او اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د اوتاقونو مسولینو هیله وکړه چې په واشنگتن کې د افغان او امریکایي سوداګرو خبرې اترې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو همکارۍ نوې باب پرانیزي. د امریکا په واشنگتن کې د افغانستان او امریکا د سوداګرۍ او صنایعو د اوتاقونو 15 غونډه نن پیل شوه. په دې غونډه کې 15 تن افغان سوداګر له کابو 1.5 امریکایي سوداګرو او پانګوالو سره خبرې کوي. د کابل د لبنیاتو ټولنه وایي چې د لبنیاتو د پلورلو د سطحې له وچتېدو سره د دې ټولنې عواید هم زیات شوي دي. د دې ټولنې مسؤلینو د انیس ورسپڼې ته ویلي چې دې ټولنې په تیرو اوو میاشتو کې 22 میلیون افغانۍ عواید ترلاسه کړي دي. دغه ټولنه د کابل، میدان وردګ او لوګر څخه لبنیات پیری او په کابل ښار کې د خپلو نمایندګیو د لارې خرڅوي. او دا هم سپورتي خبرونه. د افغان فوټبال کوونکو یو اتلس کسیس ټیم په مالزیا کې د فوټبال په مسابقو کې د ګډون لپاره نوموړي هیواد ته روان شو. د باختر دولتي خبری اژانس خبر ورکړ چې په مالزیا کې دغه مسابقه له 14 کلونو څخه د چیټو مرلرونکو فوټبال کوونکو ترمنځ د میزان یتلې په 25مه نیټه پایل او د اقرب یا لړم د میاشتې تر 8مه به دوام وکړي. ویل شوی چې په دغه مسابقو کې د افغانستان، پاکستان، سعودي عربستان، سریلانکا او کویت د فوټبال ټیمونو برخه اخیستي. افغان تکواندو کوونکی د ډنمارک په نړیوالو لوبو کې لا تر اوسه کوم مهمه لاسته راوړنه نه لري. د اولمپیک د ملي کمیټې مسؤلین وایي چې د ډنمارک د تکواندو په نړیوالو لوبو کې افغان تکواندو کوونکو څو لوبې کړې او نورې مهمې او سختې مسابقې هم په مخ کې لري. دوی وایي چې ښایي افغان تکواندو کوونکی دوه یا درې نورې مسابقې هم وکړي او تمه ده چې په دغو مسابقو کې ښه وځلیږي.
پک بجې یو لاس دقیقې دی. تاسو ازادي رادیو اورئ. پا په روانه خبری مجله کې لومړی پر دې موضوع معلومات اوري چې ویل کیږي خایي د ولسمشر کرزی او د هغه د سیال ډاکټر عبدالله ترمنځ به د دوهم ځل لپاره د جمهوري ریاست انتخابات ترسره شي. د افغانستان د تروریستي جرمونو پر ضد د مبارزې قانون تصویب شو. د کوټې د پښتون آباد او خروټ آباد د سیمو پښتانه د ایداروي ردوي چې ګواکې په سیمه کې د وسلوالو طالبانو شورا شته.
دلته ټول دا غریب عوام دی چې خپل غربت کوي،
د دهشتګرد دلته دی چې هغه دهشتګرد دی وایو لیدل
دلته نه طالبستان ستانه دهشتګرد استه.
او د پاکستان پوز په جنوبی وزیرستان کې د بریالیو عملیاتو ادعا کوي. ولکېږي چې خایي په افغانستان کې د ولسمشر حامد کرزي او د د اصلي سیال ډاکټر عبدالله ترمنځ دوهمه دوره انتخابات وشي. دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون په پام کې لري د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د درغلیو د ادعاو په اړه د خپلو څېړنو نتایج نن اعلان کړي. د لویدیز مطبوعاتو د راپور له مخې که د درغلۍ ادعاوې ثابتې شي، خایي د ښاغلي کرزي رایې په سلو کې له 50.1 څخه چې په انتخاباتو کې د بریالیتوب شرط دی راټیټې شي. په دې اړه د ازادۍ راډیو خبري څانګې د ریپورټ جزئیات احمد تکل وړاندې کوي.
که د ولسمشر حامد کرزي رایې په سلو کې له 50.1 څخه ټیټې شي، نو د انتخاباتو د قانون له مخې دوهمه دوره انتخابات د ده او ډاکټر عبدالله ترمنځ چې په دوهمه درجه ډېرې رایې ګټلې دي کیږي. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د دوهمې دورې انتخاباتو په اړه ډېرې خبرې کیږي، په وروستیو څو ورځو کې د فرانسې د بهرنیو چارو د وزیر برنارد کوچنر په ګډون د لویدیځ ګڼ شمېر چارواکو افغانستان ته سفرونه وکړل څو دواړه سیال اړخونه له انتخاباتو وروسته د رامنځته شوي کړکېچ هلته وهڅوي. خغلی کوچنر له خغلی کرزی او د دل سیال ډاکټر عبدالله سره له جلا کتنو وروسته د یک شنبه په ورځ خبریالانو ته وویل دا دواړه سیالان باید روانې ستونزې د حل لپاره په ګډه هڅه وکړي.
They talk both of them about the necessity of working together.
دوی دواړو د ګډ کار پر اړتیا خبرې وکړي. زنه په هیګم چې دا به یو حکومت وي او که یو جامع بهیر، زنه په هیګم خو هو په ګډه کار کول د انتخاباتو وروسته د افغانستان د پرمختګ په ګټه کار او قطعا ضروری دی.
که د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د څېړنو پر بنسټ د دوهمې دورې انتخاباتو پریکړه وشي، نو انتخابات باید په دوو اونیو کې وشي. خو په دې چاره کې هر راز ځنډ ښایي په افغانستان کې د څو راتلونکو میاشتو لپاره سیاسي تشه راولي، ځکه ژمی په چټکۍ سره را روان دی او د هیواد د غرنیو سیمو لویې لارې ښایي ډېر ژر د واورو له وجې بندې شي. د سیاسي چارو کارپو او د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصر الله ستانکزی د دوهمې دورې انتخاباتو په وړاندې خنډونه په دې توګه شمیري.
پنځلس ورځو په موده کې دا ظرفیت او وړتیا نه لري چې دوی انتخابات دومره په سرعت سره په کار واچوي. د لپاره چې افغانستان کې امنیتي وضع در به چې تېرېدو خرابېږي، هوا مثلا تخنیکي لحاظ پنځلس ورځو کې هوا بلا پسې هم سړه شي او چې کسان له دې لحاظه محرومېږي د انتخابات نه، په رواني لحاظ زه فکر نه کوم چې افغانستان خلک بیا د پاماده یي چې بل پړاو انتخابات ته لاړ شي او خپله کاندیدان د پاماده شي چې خپل په اصطلاح بل پرې کمپاین ګروپونه جوړ کړي د انتخاباتو ناظرین ورته وټاکي. د ملي ټولنه ناظرین به مشاهدین لري، دا مشاهدین به ولسي کړي چې دې پروسې کې فعال ګډون وکړي او که چیرې دا انتخابات بیا پاتې کېږي څو میاشتې طبیعي ده ژمنه نه وروسته کېږي. له ژمنه نه وروسته تاسو وګورئ چې موږ باید د پارلماني انتخابات دپاره امادګي ولرو او که ځنډوي د موجوده پارلمان کار بیا نه مشروع کېږي. د حقوقي لحاظ یې هېڅ حقوقي توجیه ورته وجود نه لري.
تیره ورځ د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون، د برتانیې صدر اعظم ګوردن براون او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلنټن په ټلیفوني تماسونو کې د انتخاباتو د بحران له کبله د رامنځته شویو اندېښنو په اړه له دواړو کاندیدانو سره خبرې وکړې. لویدیز ډیپلوماتان او چارواکي د حامد کرزي او عبدالله ترمنځ د قدرت د شریکولو د معاملې احتمال نه ردوي. که څه هم ښاغلي کرزي د قدرت د شریکولو اوازې رد کړي، خو د ډاکټر عبدالله له څرګندونو داسې ښکاري چې دی ښایي خبرو اترو ته تیار.
بلخوا د افغانستان د ملي شورا ځینې غړي پر امریکا او ځینو نورو هیوادونو تور لګوي چې د افغانستان د انتخاباتو په نتایجو کې لاسوهنه کوي او دغه هیواد کې د یوې ائتلافي حکومت د جوړېدو هڅې روانې دي. د ولسي جرګې غړي آریان یون نن خبریالانو ته وویل چې تیره ورځ شاوخوا شپږویشتو وکیلانو په کابل کې د امریکا د سفارت له چارواکو او ډیپلوماتانو سره وکتل او په دې اړه یې ورسره خبرې وکړې، خو په کابل کې د امریکا سفارت تل دغه تورونه رد کړي دي. بلخوا د ولسي جرګې ځینې نور وکیلان بیا په دې باور دي چې نړیواله ټولنه غواړي د انتخاباتو د روانې لانجې له حل سره مرسته وکړي.
په داسې حال کې چې د افغانستان د جمهوري ریاست د انتخاباتو د وروستیو نتایجو اعلان له یوې ورځې نه بلې ته ځنډیږي، د ولسي جرګې ځینې غړي او سیاسي مبصرین په دې باور دي چې امریکا او ځینو نورو هیوادونو په جمهور رئیس حامد کرزي فشار راوستی چې له خپل اصلي سیال ډاکټر عبدالله عبدالله سره د ائتلافي حکومت جوړېدو ته غاړه کیږدي. د ولسي جرګې یوې غړي آرین یون د یکشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل شاوخوا شپږویشتو وکیلانو په کابل کې د امریکا د سفارت له مسؤلینو سره په همدې اړه خپله اندېښنه وښودله او ویې ویل چې امریکا او نړیواله ټولنه د افغانستان د انتخاباتو په چارو کې ښکاره لاسوهنه کوي. نوموړی ادعا وکړه او ویې ویل د امریکایي ډیپلوماتانو له خبرو داسې بریښېدله چې دوی په افغانستان کې د یوې ائتلافي حکومت د جوړېدو غوښتونکي دي.
دلیل د وکیلانو دا و چې باید نړیواله ټولنه مخصوصا امریکا باید داسې یعنی بیخي براله لاسوهنې د افغانستان په چارو کې ونه کړي. یعنی په همدې باندې ټینګار کوو چې باید رئیس صاحب جمهور یو ائتلافي حکومت جوړ کړي او هېڅکله ائتلافي حکومت موږ نه یوازې رئیس صاحب جمهور بلکې د افغانستان ولس هم دې ته حاضر نه دی چې حکومت ائتلافي جوړ شي، ځکه د ائتلافي حکومت بیا هم زه خبره تکرارم چې یو ځلې موږ مزه لیدلې ده بیا که ائتلافي حکومت جوړېده ضرورت د انتخاباتو سب شي.
خو بلخوا د ولسي جرګې ځینې نور غړي په دې باور دي چې نړیواله ټولنه په افغانستان کې د انتخاباتو د روانې لانجې چې د دوی په باور پراخې درغلې پکې شوي دي د حل لار لټوي. نورالحق علومي په دې اړه وایي
اینجا دو طرف است،
دی وای دلته دوی خواوې دي، یو افغان حکومت او بل هغه حکومتونه چې په افغانستان کې زیده خل دي. که چیرې ښاغلی کرزی یو لوری دی، بهرني چارواکي چې دلته راځي تبان له ده سره خبرې کوي، دوی ښایي له ده سره په انتخاباتو کې د پراخو درغلیو د نه منلو په اړه خبرې کوي. له بلې خوا نړۍ غواړي چې دا مسله په سمه توګه حل کړي. سره له دې چې د انتخاباتو د شکایتونو د اورېدو کمیسون وایي د مشکوکو رایو په اړه خپله څېړنه بشپړه کړې ده، خو د دې څېړنې نتیجه په رسمي توګه نه ده اعلان شوې او د انتخاباتو کمیسون هم وایي چې دوی ته تروسه نه ده رسېدلې.
هاخوا د ختیځ ولایتونو دینی عالمان چې نن په کونړ کې لویه غونډه درلوده وویل باید بهرني هیوادونه او د هغوی استازي د افغانستان د جمهوري ریاست د انتخاباتو په چارو کې لاسوهنې ونه کړي. دوی وایي که چېرته بهرنیان د افغانستان د انتخاباتو د نتیجو په اړه مسایلو کې لاسوهنو ته ادامه ورکړي نو ډېرې بدې پایلې به ولري. خو د فرانسې د بهرنیو چارو د وزیر په شمول چې نن یې په کابل کې خبرې وکړې او ډېر نور بهرنیان هم د افغانستان په انتخاباتو کې لاسوهنو چتورندې دوی دغه تورونه ردوي او وایي چې دوی د افغانستان د انتخاباتو په مسایلو کې لاسوهنه نه کوي او دا د افغانستان او افغانانو خپل کورنۍ مسله ده.
راپور زمر قضاوت ستاسو.
د تروریستي جرمونو پر ضد د مبارزې قانون چې ولسی جرګې پرې په څو غونډو کې تاوده بحثونه درلودل بالاخره تصویب شو. د جرګې په غونډو کې د قانون له تعریف سره ځینې غړي موافق نه وو، د همدې عمله یې تصویبېدلو وخت ونیوه. تېره ورځ د ملي او نړیوالو کنوانسیونونو په پام کې نیولو سره د جرګې د غړو د رایو په اکثریت په څلورو فصلونو او شپږویشتو مادو کې دغه قانون تصویب شو. د کورنیو چارو وزارت وایي د دې قانون له پلي کېدو سره به تروریستان جزا وویني او د ترور مخنیوی به اسانه شي. تفصیل له کابل څخه د ازادي راډیو د خبریال خان محمد سیند په ریپورت کې.
د کورنیو چارو وزارت وایي د دې قانون تصویبېدل یوه لویه لاسته راوړنه ده او امنیتي ارګانونه به وکړی شي چې د تروریستي جرمونو پر ضد ښه مبارزه وکړي. د تروریزم پر ضد د مبارزې قانون په څلورو فصلونو او شپږویشتو مادو کې د شنبې په ورځ د ولسي جرګې په عمومي غونډه کې د رایو په اکثریت تصویب شو. د کورنیو چارو د وزارت د جنایي څانګې عمومي رئیس جنرال یار محمد یارمند د ازادۍ راډیو ته وویل چې دې قانون ټولو امنیتي او کشفي ارګانونو ته دا اسانتیاوې برابرې کړې چې د ترور عاملین کشف او د قانون منګولو ته یې وسپاري. جنرال یارمند د دې قانون د اهمیت په هکله وویل:
د افغانستان جرایم تروریستی با توجه به اینکه القاعده تمرکز کرده از لحاظ فعالیت های تروریستی
په افغانستان کې اوس مهال القاعده تمرکز کړی او تروریستی اعمال ترسره کوي. پخوا بشپړ قانوني ظرفیتونه نه وو. د دې قانون له تصویب سره دا نیمګړتیا پوره شوه او هر جرم به د قانون له مخې پیژندل کیږي، څیړل کیږي او پر ضد به قانوني اقدامات ترسره کیږي.
د تروریستي جرمونو پر ضد د مبارزې قانون څو ځلې د ولسي جرګې د کورنی امنیت د کمیسون لخوا د جرګې عمومي غونډې ته وړاندې شوی و، خو د جرګې ځینې غړي د ترور له تعریف سره موافق نه وو او د هغې د لا توضیح کولو غوښتنه یې کوله. په پای کې پریکړه وشوه چې یاد شوی قانون د ملي او نړیوالو کنوانسیونونو په پام کې نیولو سره سم ترتیب شوی او هر هغه څوک یا ډله چې د خلکو دولت او ملي او نړیوالو مؤسسو پر ضد عمل کوي او د خپلو اهدافو لپاره خلک وژني باید جزا وویني. په دې هکله د ولسي جرګې د کورني امنیت د کمیسیون غړي جنرال هلال الدین هلال د ازادۍ راډیو ته وویل
تصویب قانون تاثیرات مثبت فراوانی خواهد داشت برای حضات فرصت های زیر میاسر ساخته که بر روشنای قانون
ده دی قانون تصویب بل دیری مثبت اغیزی ولری ده هیواد قضات با وکرشی چه دی پرناکی هر دول توریستی جرمونه پا خطو گو چیدی او حکم پری وکری او لبلی خواب پری خلق هم او پوهیگی او اهمیت بای درک کری.
په دې هیواد کې د تروریستي جرمونو پر ضد مبارزې قانون په داسې حال کې تصویبیږي چې په هیواد کې له څو کالو راهیسې تروریستي بریدونه مخ په زیاتېدو دي چې پکې د هیواد پر امنیتي ځواکونو سربیره بهرنیانو او ملکي خلکو ته مرګ ژوبله اوړي او دولت هڅه کوي چې پر ضد مبارزه نوره هم جدي او پراخه کړي.
په هرات کې د ملي اردو مامورین وایي د گزرې په ولسوالۍ کې د طالبانو له شړلو وروسته داسې توغندي ترلاسه کړي چې تازه په ایران کې جوړ شوي دي. په وسلو باندې ډیره واضحه توګه باندې داسې نښانونه شته چې په ایران کې جوړېدل جوتیږي، خو په هرات ولایت کې د ایران قونسلګرۍ د خبره رد کړې ده. شرف الدین ستانکزی او په دې اړه نور جزئیات.
د هرات گزرې ولسوالۍ کې څو بیلابیلې داسې د وسلو زیرمې ملي اردو د پلټنې په مهال کشف او ترلاسه کړي چې د ایران اسلامي جمهوریت سخت راکټونه او وسلې لاسته ترې ورغلي دي. دغه ولسوالۍ کې د 200 مظفر قلي اردو یو مسؤول جنرال غلام فاروق په ټلیفون سره په دغه مطلب سربیره ویل وسلې چې په لاس راغلي ټولې نوې هیڅ ډول استفاده نه ده کړې شوې. د ایران نښه ماډل او د جوړښت نښان او قطۍ لري. دا هغه وسلې نه دي چې د جهاد په مهال مجاهدینو ته ورکړل شوي، بلکې تازه له هغې خاورې څخه راغلي دي. گزاره ولسوالی د هرات ختیځ 40 متری د ښار کې ولسوالی نه میږي چې له تیرو درې کلونو راهیسې د یوه طالب قومندان واکمني پکې چلېدله. په دا وروستیو کې د 22 طالبانو په شمول د غلام احیاس یو شانی په نوم د یوه طالب قومندان په وژنه ائتلافي ځواکونو د ملي اردو په مرسته پاکه او تر اوسه تر سلطنو زیات طالبان دولت سره یوځای شوي دي. مګر فاروق د اندېښنې په ډول زیاته کړه تسلیم شوي طالبان بیرته یو شمېر د ایران هیواد ته اوښتي دي. موږ دقیق راپورونه لرو چې تسلیم شوي طالبان یو ځل بیا له غیر قانوني لارو نه ایران ته ستانه شوي دي. خو په هرات کې د ایران اسلامي جمهوریت قونسلګرۍ یو مامور د وظیفې وصولو په بنا د نوم او غږ نه خبرولو په شرط ازادي راډیو ته ویل حکومت د افغانستان دولت او بیا رغونې سره مرسته کوي. ورته خبرې به اساس او د داسې حلقات او اوازې یاد کړي چې د په وینا د ایران او افغانستان دواړو هیوادونو په خلاف نیت لري. افغان مخالفو وسلوالو سره د ایران د نظامي مرستې خبره لومړی نه ده، بلکې تیر مهال هم په هرات سربیره فرا نیمروز کې دولتي مامورینو ورته راپورونه ورکړي وو. د بیلګې په ډول د نیمروز والی ډاکټر غلام دستګیر آزاد په دغو وروستیو کې آزادې راډیو ته وویل چې د هغه ولایت ټولې نه امنې له ایران څخه دغه ولایت ته راځي. تیر یو کال کې هغه وایي نه هته نه داسې انتحاري بریدونو ته تیار کسان ونیول چې هغه هیواد څخه راغلي وو. د هغه په وینا څلور تنوی د ایران تابعیت هم لري. مګر د نیمروز ولې د دغو پیښو تر شا د ایران دولت ګرام ونه بواله زیاته کړې ځینې مذهبي حلقې داسې روزنیز مرکزونه لري د ستونزې د حل لپاره د سرحدي پولیسو تقویه کولې یوله لارو څخه وبلله. زیاته کړه مرکزي ادارې ته په خپل وخت داسې راپورونه ورکړي دي.
د ازادي راډیو خبري مجله اوري.
د پاکستان پاوس په جنوبی وزیرستان کې د بریالیو عملیاتو ادعا کوي. په جنوبی وزیرستان کې پرون مزکنی پوځي عملیات پیل شول. تر دې دمخه په سیمه کې یوازې هوایي حملې کېدی. د دې عملیاتو لامل د زرګونو قبایلو د بې ځای کېدو خبرونه هم ورکول شوې دي. په جنوبی وزیرستان کې د پاکستان د پاوس د عملیاتو په اړه وروستي معلومات له پیښور څخه د ازادي راډیو د خبريال په ریپورت کې اورئ.
د پاکستان د فوز د خبرتیا اداره د یک شنبه په مازیګر په خبره شوی یو اعلامیه کې وایي چې د پاکستان فوز په تیرو سالي رشتو ساتونو کې د جنوبي وزیرستان په بیلابیلو برخو کې شپېته مخالف وسلوال وژلې دي. په دې جنگ کې د فوز د پنځو سرتیرو د وژل کېدو او د یولسو نورو د ژوبلېدو راپور هم ورکړل شوی دی. په جنوبي وزیرستان کې د پاکستان فوز له دریو خواو نه د طالبانو د سنګرونو په لوري پرمختګ کوي. د جنډوله د غاړې نه د سروکۍ، کرکڼې او کوټکي په طرف، د رزمک نه د مکین او لدا په طرف او د شکی نه د سام په طرف حکومتي پلی ځواکونه د طالبانو لوري ته حرکت کوي. راپورونه وایي په خیستور او شاونګۍ سیمو کې وسلوال طالبان د حکومتي ځواکونو په وړاندې سخت مقاومت کوي او په نوازکوټ سیمه کې د مخالفو 15 سنګرونه د یک شنبه په ورځ له منځه وړل شوي دي. د پاکستان د فوز اعلامیه د سپینکۍ رغزۍ سیمې د نیولو او د رزمک په جنوب کې د مهمو سیمو د ترلاسه کولو دعوه هم کوي. د وسلوالو نه د تیارو پر ضد استعمالیدونکي توپونه، درنه او سپکه وسله او موټرونه هم د پاکستان د فوز لاسو ته ورغلي دي. د پاکستان د فوز ویان تورن جنرال اطهر عباس وایي د کورنیو وسلوالو تر څنګ د هغوی بهرني ملګري هم د فوز پر ضد په جنګ کې برخه اخلي. په دوی کې د منځنۍ آسیا ازبکان، تاجکان، همداراز عرب د افریقایي هیوادونو ادبا او د ځینو اروپایي هیوادونو وسلوال هم په جنوبي وزیرستان کې د طالبانو سره اوږه په اوږه زموږ پر ضد جنګیږي. په همدې حال کې د جنوبي وزیرستان نه د خلکو د راوتلو لړۍ بیا هم روانه ده. خلک د ګرځبندیز باوجود خوندي سیمو ته ځانونه رسوي. د ټانک په کوټ اعظم سیمه کې د بېځایه شوو خلکو دپاره د نومونو د ثبتولو مرکز پرانستل شوی. تر اوسه د سرحد ایالت د اطلاعاتو د وزیر میا افتخار په وینا 10,000 کورنۍ خوندي سیمو ته رسېدلې دي او د 25,000 نورو کورنیو د رارسېدو اټکل هم دوی کوي. یو بېځایه شوی کس وایي
معلوم احمد مونږ د مولا خان د سروې میرا ډېر په تکلیف سره راغلي. 20 ګنټه سفر په شی په پیدل کړای دی. په میشته دا ته هیڅ تنظیم نشته دی او چې تنظیم دا هغه چې خپل په کمیټې ش خپل دی اته خپل ملایوي.
په سیمه کې زموږ سرچینې وایي د وزیرستان د طالبانو ځینې سرتیري قبایلي سیمې او رګزو او د بلوچستان ایالت ځینو برخو ته تښتېدلې دي. همداراز راپور لرو چې د پاکستان حکومت په جنوبي وزیرستان کې د طالبانو د دوه مهمو قمندانانو حافظ ګلبهادر او ملا نظیر په سیمو او وسلوالو بریدونه نه کوي. داسې انګیرل کیږي چې دا دواړه طالب قمندانان د پاکستان د حکومت پلویان دي.
په جنوبی وزیرستان کې مو د پوځي عملیاتو په اړه واوریدل. اوس هم په کوټي کې د خلکو اندېښنې. په کوټي کې پښتون آباد او خروټه آباد د پښتنو دوه ګڼ مشتې سیمې دي چې د وسلوالو طالبانو د شورا د موجودیت ادعاوي پکې کیږي. خو د سیمې اوسیدونکي دا ادعا ردوي او وایي په سیمه کې مخالفین نشته او دوی به د امریکایي الوتکو بمباري ونه زغمي. که څه هم چې په کوټي کې د هوایي بمباریو خبره نه ده شوې، خو د پښتون آباد په خلکو کې سختې ګنګوسې خپرې دي او د خلکو قرار یې اخیستی. لسیمی څخه د ازادي راډیو خبریال د سیمې له خلکو سره غږېدلی دی او په دې اړه نور معلومات راکوي.
امریکا په وار وار د خپلو استخباراتي معلوماتو پر اساس ادعا کړې چې د وسلوالو طالبانو شورا په کوټه کې موجوده ده او له همدې ځایه په افغانستان کې وسلوالي حملې تنظیموي. د کوټه ښار لویدیځ لوري ته خروټ آباد سیمه د ګڼ شمېر افغان کډوالو او ځایي پښتنو د اوسېدو ځای دی او تور پر لګېږي چې دلته هم وسلوال طالبان او ځینې نور ورانکاري اوسېږي. د دې ځای اوسېدونکي د امریکا دغه ادعا ردوي او وایي چې په سیمه کې هیڅ ډول مشکوک خلک شتون نه لري.
نوم د خروټ آباد خلک ډېر دغه یادوي، مګر د خروټ آباد غوډې پرامنه علاقې په پوره بلوچستان کې هم نسته. دلته ټول د غریب عوام دي چې خپل غربت کوي، په خپل سار لاړ سي بازار ته ماشام راځي. دلته نه طالبان سته، نه داسې دهشتګرد سته، نه دلته د یو جواز جوړیږي چې ډرون عملیت څوک وکړي. اسې که څوک د جایز کې او دغه کار ده.
په دې وروستیو کې داسې اوازې هم خپرې شوې چې د کوټې په خروټ آباد او پښتون آباد کې ځینې مشکوک وسلوال خلک اوس په سپینه ورځ هم وسلې ګرځوي او په سیمه کې داسې څوک نه پرېږدي چې دوی ورڅخه تر احساسوي. خو د خروټ آباد یو اوسېدونکی بیا دا خبرې بې ځایه پروپاګند بولي.
په ګرد علاقه کې امن دی، موږ دا د دې اوس پر دا چوک زما کور دی، دا ول کور زما دی. نه دلته موږ ولا د دې شتګرد دلته دی چې هغه د شتګرد دی وایو لري. شپې ګرد شپه د شپې د ورځې د انسانان ګرد هیڅ د شتګرد دی دا دلته نست.
که څه هم د امریکا له خوا په کوټه کې د مشکوکو وسلوالو طالبانو پر مرکزونو باندې د بې پیلوټه جاسوسي الوتکو په وسیله د حملو په اړه کوم پلان نه دی اعلان شوی، خو ګونګسای نه یوازې په کوټه بلکې په ټول بلوچستان ایالت کې ګرځي او خلک ورڅخه په اندېښنه کې دي. په پښتون آباد کې په زرګونو افغان طالبان هم په بېلابېلو دیني مدرسو کې په زده کړه بوخت دي چې ځینو ته یې دورانکاري په فعالیتونو کې د لاس لرلو ګوته نیول کېږي. یو پښتون آباد میشتی ځوان هم په خپله سیمه کې د داسې طالبانو شتون ردوي چې هغوی د په تروریستي اعمالو تورن وي.
دلته نه طالبستان شته نه دهشتګرد شته، داسې دي د ماجتانو طالبان دي، یو دوه د کلي والا دي، په دا علاقه کې اوسېږي، د خپل ماجد د مالی مازدیګر جمعرات په ورځ راځي پر چوک باندې سره ناست دي.
که څه هم د کوټې اکثره ښاریان او د بلوچستان لوړ پوړي حکومتي چارواکي دا خبره په کلکه ردوي چې ګواکې په کوټه کې د وسلوالو طالبانو شورا شتون ولري، خو امریکا وخت پر وخت دا ادعاوې تازه کوي او کوټه د وسلوالو طالبانو یو مهم مرکز ګڼي.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او خکلی عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ. www.azadiradio.com
ازادي رادیو هر ورځ د سهار لو بجو د مخام تر او بجو تاسو د نړۍ په څنګه توګه د افغانستان لو ورستیو حالاتو خبروي. د ازادي رادیو لمړنۍ مخامنې خبری مجله هم دومره و. ورستی مخامنې خبری مجله زرغونه منګل وړاندې کړي.
مننه فریده جان، استری مشه شنونده های گرامی سلام، با امید ای که روز خوش را گذشتانده باشین. تا پایان مجله خبری با شماستم. در جریان برنامه مشنوین که گمان میره انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به دور دوم بره. از کشته شدن 6 طالب در جریان درگیری ها در هرات هم گزارش داریم و از تحولات امنیتی در ایران و پاکستان هم خواهید شنید. ولی نخواست امید مرزبان با خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
شورای تشریک مساعی کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان اعلان کرد که باید انتخابات بار دوم برگزار شود و همه کاندیدان در آن سهم داشته باشند. پلیس سرحدی ولایت هرات میگوید یک مقدار مواد مخدر و سلاح را از منطقه ذوالفقار ولسوالی گلران به دست آورده است. اردوی پاکستان گفته است در نخستین روز عملیات نظامی که بر ضد شورشیان طالب و القاعده در وزیرستان جنوبی آغاز شده 60 شورشی کشته شدند و حداقل یک غیر نظامی در یک حمله بمی در مرکز شهر اسکندریه عراق امروز هلاک شد. تفصیل خبرها. شورای تشریک مساعی کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان اعلان کرده است که باید انتخابات بار دوم برگزار شود و همه یک کاندیدان در آن سهم داشته باشند. این شورا که متشکل از 24 کاندید است امروز یک شنبه در کابل در یک کنفرانس خبری اعلام کرد در صورت که انتخابات به خاطر تقلب‌ها و تخطی‌ها به دور دوم می‌رود اعتبار قانونی ندارد و باید همه کاندیدان در آن سهم داشته باشند. بحث رفتن انتخابات به دوره دوم با گرمی زیاد وجود دارد، اما تا کنون کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان به سبب عدم دریافت گزارش کمیسیون شکایت انتخاباتی نتایج انتخابات افغانستان را اعلام نکرده است. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که تا هنوز نیز گزارش کمیسیون شکایت انتخاباتی را دریافت نکرده تا بر اساس آن نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان را اعلام کند. قرار بود کمیسیون شکایت انتخاباتی روز گذشته گزارش دریافت‌های خود را از بررسی صندوق‌های مشکوک ارائه کند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفته است دریافت گزارش کمیسیون شکایات انتخاباتی آنان را قادر خواهد ساخت تا نتایج انتخابات را که همه در انتظار آنند ارائه کنند. انتخابات ریاست جمهوری به تاریخ 29 ماه اسد امسال برگزار شد، اما اعلان نتایج نهایی آن به خاطر بررسی ادعاهای تقلب در انتخابات معطل شده است. پلیس سرحدی ولایت هرات میگوید یک مقدار مواد مخدر و سلاح را از منطقه ذوالفقار ولسوالی گلران به دست آورده است. قماندان پلیس سرحدی زون غرب به رادیو آزادی گفت مواد به دست آمده شامل 70 کیلوگرم تریاک میشد که قرار بود به ایران قاچاق شود. با گفته وی در ارتباط این قضیه تا به حال کسی بازداشت نشده است. در این حال ریاست امنیت ملی ولایت هرات میگوید 4 کارمند یک شرکت خصوصی را که هفته گذشته اختطاف شده بودند آزاد کرده، اما ربایندگان دستگیر نشده و تحقیق جدی در زمینه ادامه دارد. در یک گزارش دیگر مسئولان زندان ولایت هرات میگویند خانمی را که در زندان مواد مخدر را انتقال میداد دستگیر کردند. جنرال عبدالمجید قماندان زندان هرات به رادیو آزادی گفت در گذشته نیز شماری از زنانی که به زندان مواد مخدر انتقال میدادند بازداشت شده بودند. صدها تن امروز در ولسوالی اسپین بولدک ولایت قندهار در تظاهرات مسالمت آمیز تقاضا کردند که نتایج انتخابات هرچه زودتر اعلام شود. تظاهر کننده ها هشدار دادند که اگر انتخابات به دور دوم کشانده شود در آن سهم نخواهند گرفت. پیش از این هم در شماری از ولایات در نشست ها تظاهرات تعدادی از مردم همچنان تقاضاها را کرده بودند و آنها به این باورند که در شرایط حاضر امکان دو انتخابات بعید به نظر می رسد. و اما کمیسیون مستقل انتخابات تا هنوز اعلام نکرده است که انتخابات ریاست جمهوری به دور دوم کشانیده خواهد شد یا نه. و خبرهای منطقه و جهان را پس از یک وقفه کوتاه می شنوید. اردوی پاکستان میگوید در نخستین روز عملیات نظامی که بر ضد شورشیان طالب و القاعده در وزیرستان جنوبی آغاز شده 60 شورشی کشته شدند. در یک اعلامیه نشر شده از سوی اردوی پاکستان آمده است که در این جریان همچنان 6 سرباز پاکستانی هلاک شدند. نیروهای پاکستانی با استفاده از جت‌های جنگی عملیات نظامی را در وزیرستان جنوبی دیروز آغاز کردند. مقامات رسمی میگویند نیروهای پاکستانی یک پناهگاه طالبان را در منطقه سپینکای رغزی تصرف کردند. حملات اردو بر وزیرستان جنوبی پس از آن آغاز شد که شورشیان در جریان دو هفته گذشته در حملات جداگانه 175 تن را در پاکستان کشتند. در حدود 30 تن به شمول دو قماندان برجسته سپاه پاسداران انقلاب ایران امروز در نتیجه یک حمله انتحاری در جنوب شرق ایران کشته شدند. رسانه های ایرانی گزارش دادند که جنرال نورعلی ششتاری معین نیروهای زمینی سپاه پاسداران و جنرال محمد زاده قماندان عمومی سپاه پاسداران در سیستان بلوچستان شامل قربانیان رویداد امروزی هستند. ایرنا خبرگزاری رسمی ایران گزارش داده است که این دو مقام برجسته سپاه پاسداران انقلاب برای ملاقات با شماری از رهبران قومی به شهر پیشین رفته بود. همچنان گزارش ها می رسانند که تعدادی از رهبران قومی نیز شامل کشته شده های این حادثه اند. علی لاریجانی رئیس پارلمان ایران امروز مرگ این افراد را در سخنرانی خطاب به اعضای پارلمان تایید کرد. سخنرانی لاریجانی از طریق تلویزیون دولتی ایران به طور مستقیم پخش می شد. گزارش ها می رسانند که گروه جندالله مسئولیت این حادثه را به عهده گرفته است. این ولایت با افغانستان و پاکستان هم سرحد است. سیستان بلوچستان ایالتی است که تعداد زیادی از بلوچهای سنی در آن زندگی می‌کنند و جندالله گروهی است که با حکومت و رهبری شیعه های ایران جداً مخالف است. میرحسین موسوی رهبر اپوزیسیون حکومت ایران میگوید جنبش اصلاح طلبان در جمهوری اسلامی تا زمان ادامه خواهد یافت که به نیازمندی های مردم رسیدگی شود. از موسوی در صفحه اینترنتی کلمه نقل قول شده که گفته است پشتیبانان اپوزیسیون حکومت آشوبگران نیستند و آنانی که اکنون در زندان به سر میبرند باید هرچه زودتر از بند رها شوند. موسوی این سخن را در اشاره به آنان گفت که در جریان تظاهرات بعد از انتخابات ریاست جمهوری ایران بازداشت شدند. مخالفان حکومت میگویند در انتخابات 12 ماه جون در ایران تقلب شده است، اما مقامات ایرانی این ادعا را رد میکنند. و حداقل یک غیر نظامی در یک حمله بمی در مرکز شهر اسکندریه عراق امروز کشته شده است. گزارش ها می رسانند که در این رویداد 9 تن دیگر زخمی شدند. پلیس گفته است این انفجار چندین موتر و دکان واقع در محل حادثه را تخریب کرد. در همین حال امروز یک مقام برجسته دولتی عراق از یک سوی قصد به جانش در شهر موصول جان به سلامت برد. دو محافظ وی در این حال همچنان در همین رویداد زخمی شدند. پایان سرویس خبری این ساعت از رادیو آزادی و خبرهای ورزشی و اقتصادی با فیض الله قرداش.
مسئولین اتاقهای تجارت و صنایع افغانستان میگویند که امیدوارند مذاکرات تازه با تاجران آمریکایی که در واشنگتن صورت میگیرد بتواند باب جدیدی از همکاری‌های تجارتی را میان دو کشور به وجود آورد. این دیدارها در چارچوب پنجمین اجلاس مشترک اتاقهای تجارت و صنایع افغانستان و آمریکا که امروز برگزار می شود صورت می گیرد. در این اجلاس 60 تن از تاجران افغان با حدود 150 تاجر و سرمایه گذار آمریکایی دیدار می نماید. اتحادیه لبنیات کابل می گوید که با افزایش فروشات لبنیات میزان عواید این اتحادیه نیز افزایش یافته است. روزنامه یعنی چاپ کابل به نقل از مسئولین این اتحادیه گفته است که در 7 ماه گذشته 22 میلیون افغانی عاید به دست آوردند. این اتحادیه لبنیات را از مالداران ولایات کابل، میدان وردک و لوگر خریداری کرده و از طریق نمایندگی های خود در کابل به فروش می رساند. این هم اخبار ورزشی. یک تیم 18 نفری فوتبالران افغان به هدف اشتراک در مسابقات فوتبال که در مالیزیا برگزار می شود عازم آن کشور گردیدند. باختر خبرگزاری دولتی افغانستان گزارش داده است که مسابقات فوتبال میان فوتبالران زیر سن 16 از تاریخ 25 میزان الی 7 عقرب ادامه می‌یابد. گفته شده است که در این مسابقات تیم‌های از کشورهای پاکستان، عربستان سعودی، سریلانکا و کویت نیز اشتراک دارند. تیم ورزشکاران افغان در مسابقات بین المللی تکواندو که در دنمارک به سر می بردن رقابت‌های سختی را با حریفانشان پشت سر گذاشته و رویارویی‌های نیز در پیش رو دارند. گزارش شده است که تاکنون ورزشکاران افغان نتوانستند امتیاز چشمگیری به دست آورند. قرار است ورزشکاران افغان در مسابقات بین المللی دنمارک در یکی دو میدان دیگر نیز به مساف حریفانشان بروند.
ساعت 6:40 شام با وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در شایان برنامه خواهید شنید. گفته می شود اگر ادعای تقلب در انتخابات درست ثابت شود، آرای رئیس جمهور کرزی به کمتر از 50% کاهش یافته و دور دوم انتخابات دایر خواهد شد. مقامات کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان هشدار دادند که اگر قرار باشد که انتخابات به دور دوم برود، شمار زیادی از کاندیدان در دور دوم انتخابات شرکت کردن نخواهند توانست.
اگر قرار باشد که انتخابات به دور دوم برگزار بکنه، با تأخیر افتادن نتایج دشواری های را پیش خواهد آورد.
6 طالب مسلح در جریان درگیری ها در ولایت هرات کشته شدند. از حالات ناگوار امنیتی در ایران و پاکستان هم خواهید شنید. ما را همراهی کنید. گفته شده اگر ادعای تقلب در انتخابات درست ثابت شود، آرای رئیس جمهور کرزی به کمتر از 50% کاهش یافته و دور دوم انتخابات دایر خواهد شد. مرکز خبری رادیو آزادی در مورد مسائل مربوط به انتخابات افغانستان گزارش داره که نکات عمده ای گزارش از مصطفی صدیقی مشنویم.
اگر رئیس جمهور کرزی 50.1% آرا را کسب نکند، بر اساس قانون یک جا با عبدالله عبدالله رقیب عمدهش می رود به دور دوم انتخابات. این روزها حد زده می شود که شاید انتخابات به دور دوم برود. همزمان با این برخی از مقامهای خارجی هم به افغانستان سفر کردند تا طرفهای رقیب را به سوی راه حل مسالمت آمیز ترغیب کنند. وزیر خارجه فرانسه برنارد کوشنر هم از همین جمله هست. کوشنر بعد از دیدارهای جداگانه با حامد کرزی و عبدالله عبدالله امروز در کابل به خبرنگاران گفت که باید هر دو رقیب برای حل مشکل روان یک جا با هم کار بکنند. دو طرف روی ضرورت به کار مشترک با هم صحبت کردند. نمیدانم که این یک حکومت خواهد بود یا یک روند گروهی. در این مورد نمیدانم، اما البته که کار مشترک که پس از انتخابات به نفع توسعه افغانستان تمام شود خیلی مهم است. This is absolutely necessary. بان کی مون منشی عمومی ملل متحد، صدر اعظم بریتانیا گوردن براون و وزیر خارجه آمریکا هیلری کلینتون هم در روزهای اخیر با دو رقیب اصلی راجع به بحران انتخاباتی جاری تلفنی صحبت کردند. بر اساس قانون، کمیسیون شکایات انتخاباتی گزارش تحقیقات از شکایات تقلب را به کمیسیون مستقل انتخابات می سپارد و بعداً نتیجه نهایی اعلان خواهد شد. بر اساس نتایج ابتدایی، رئیس جمهور کرزی 54% آرا را کسب کرده و رقیبش عبدالله عبدالله 28% آرا را به دست آورده. اگر کمیسیون شکایات انتخاباتی اعلان کند که تقلب چنان گسترده نبوده که خیلی زیاد بر نتیجه کلی انتخابات ریاست جمهوری اثر بگذارد، دیگر رئیس جمهور کرزی برنده شده است. اما نتیجه بررسی این کمیسیون آرای کرزی را اگر به زیر 50% ببرد، رفتن انتخابات به دور دوم لازمی می شود. امکان رفتن انتخابات به دور دو چقدر متصور است؟ وحید مجتهد، تحلیلگر مسائل سیاسی، در مصاحبه با رادیو آزادی.
با توجه به شرایط افغانستان و موجودیت یک سلسله اختلافات بسیار عمیق میان تیم آقای کرزی و رقیب اصلیش آقای دکتر عبدالله، به نظر میرسه که انتخابات راه دیگه جز رفتن به دور دوم نداشته باشه و در کابل هم قوی امی شایعه پخش شده که باید انتخابات بره به دور دوم و این مسئله قبول شده. البته در خفا
مردم در مورد دور دوم انتخابات نظریات متفاوت دارند.
سلام خدمت تمام کارکنان رادیو آزادی. این جانب محمد سلیم باشندی ولسوالی حضرت امام صاحب. ما در دور دوم انتخابات مردم بسیار زیاد پریشان است، کسی اشتراک نمیکنه، انتخابات اول قابل قبول مردم از خدا حافظ.
اسم خالد از باشنده کابل میباشم. با انتخابات دور دو 50% باور دارم و میخوام که اشتراک کنم، به خاطر که در دور اول انتخابات تخلف شد، میخوام که با دور دو شبه و اشتراک هم میکنه.
با آنکه سفیر رئیس جمهور کرزی در امریکا سید طیب جواد از احتمال رفتن انتخابات به دور دوم سخن گفته، رئیس جمهور کرزی تمایل به دور دوم ندارد و تهدید کرده که دور دوم را به نحوه به تأخیر می اندازد یا از آن جلوگیری خواهد کرد. از سوی دیگر دیپلمات ها و مقام ها امکان حکومت ائتلافی را رد نمی کنند و عبدالله عبدالله اشاره کرده که شاید در مورد شریک ساختن قدرت برای بحث آماده باشد. اگر دور دوم اعلان شود باید انتخابات ریاست جمهوری ظرف 2 هفته برگزار شود. اگر انتخابات دور دو به تأخیر بیفتد، بحران افزایش یافته و افغانستان وارد مشکلات سیاسی جدید برای ماهای آینده خواهد شد.
در ادامه جنجال های انتخاباتی کشور، مقامات کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان هشدار دادند که اگر گزارش نهایی که بررسی های کمیسیون شکایات انتخاباتی در مورد آرای مشکوک به زودترین فرصت به اونا نرسه و اگر قرار باشه که انتخابات به دور دوم بره، شمار زیادی از واجدین شرایط رای دهی در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری شرکت کردن نخواهد دانستن. فضل احمد معنوی، یکی از اعضای کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، وقت امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که اونا تا حال این گزارش نهایی که کمیسیون شکایت انتخاباتی را دریافت نکردن و این گزارش رابطه مستقیم با اعلان نتایج نهایی انتخابات داره. همکارم در کابل مصاحبه را با آقای معنوی انجام داده که با هم میشنویم.
آقای معنوی، میشه راجع به انکشافات تازه در مورد اعلام نتایج نهایی انتخابات و ای که آیا گزارش نهایی بررسی های کمیسیون شکایات انتخاباتی در خصوص صندوق های مشکوک در اختیار شما قرار گرفته به ما معلومات بتین؟
ما هم بی‌صبرانه منتظر نتایج از طرف کمیسیون شکایات انتخاباتی هستیم، اما تا حال رسماً به ما چیزی را نفرستادین. تا چند لحظه پیشتر هم که مرا تماس بودم با دفتر ما، هنوز هم کدام مشکل تخنیکی در میان است که تیم تخنیکی ما با تیم تخنیکی کمیسیون شکایات گفتگو دارند، هنوز نتایج رسمی را به کمیسیون انتخابات نفرستاد.
آقای معنوی، با توجه به این که قرار بود کمیسیون شکایات انتخاباتی این گزارش را به روز پنجشنبه هفته گذشته به کمیسیون مستقل انتخابات ارسال بکنه، چه فکر میکنین تنها دلیل تأخیر در رسیدن این گزارش به شما میتونه همین مشکلات تکنیکی باشه و یا چیز دیگی در عقب تصمیم کمیسیون شکایات انتخاباتی نهفته؟
به هر حال ما هم نگران هستیم از تأخیر، به این دلیل که کمیسیون انتخابات اگر قرار باشه که انتخابات به دور دوم برگزار بکنه، با تأخیر افتادن نتایج دشواری های را پیش خواهد آورد که از لحاظ اقلیمی میدانیم که هوا به طرف سردی میره. از همین جهت ما از کمیسیون شکایت انتخاباتی هم تقاضا کرده بودیم که اگر هر چه زودتر با ما نتیجه روان کنند، ولی با تاسف که هنوز رسما روان نکردیم. ظاهرا با ما مشکلات تکنیکی عنوان میشه، اما این که اصل قضیه چگونه است حداقل ما در جریان نیستم، ولی تا حالا چه ما در جریان هستیم موضوع مشکل تکنیکی بین هر دو کمیسیون وجود داره همین عنوان میشه.
آقای معنوی، اگر کمیسیون شکایات انتخاباتی این گزارش را ظرف چند روز آینده در اختیار شما قرار دادن نتانه و یا قرار نته، با توجه به مشکلاتی که شما به او اشاره کردین، گفتین یکی مشکلات اقلیمی است، اگر قرار باشه که انتخابات به دور دوم بره، آیا کمیسیون مستقل انتخابات آمادگی خواهد داشت تا انتخابات را در دور دوم برگزار بکنه؟
به هر حال شاید ناممکن نباشه، اما دشواری های زیادی را در قبال خواهد داشت. باز هم ما اصرار میکنیم که هر چه زودتر برسد تا اینکه کمیسیون انتخابات بتانه اگر بالفرض موضوع رفتن به دور دوم باشه که به برگزاری انتخابات اقدام شود. در غیر از او اگر پروسه ناممکن هم نباشه بسیار دشوار خواهد و یک تعداد زیاد مردم شاید از دادن رای محروم شوند، چون در مناطقی که برف میفته و سردی میفته شاید انتخابات ممکن نباشه.
مصاحبه بود با فضل احمد معنوی، یکی از اعضای کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان. میپردازیم به ادامه گزارش ها از جنجال های انتخاباتی کشور. شماره از وکلای مردم در ولسی جرگه میگن که به تازگی دیدار با مقامات سفارت امریکا در کابل به اونا گفتن که امریکا نباید در امور انتخابات افغانستان مداخله کنه. ای تعداد از اعضای ولسی جرگه گفتن که مسئولین سفارت امریکا در کابل در این ملاقات روی این مسئله تاکید داشتن که رئیس جمهور کرزی باید به منظور حل مشکلاتی که در خصوص پروسه انتخابات کشور بروز کرده حاضر به ایجاد حکومت ائتلافی شود. به گفته اونا حکومت ائتلافی در گذشته در افغانستان پیامد خوب نداشته و رئیس جمهور کرزی هم شدیداً مخالف چنین یک اقدام است. جزئیات بیشتر مسئله را در گزارش از کابل می‌شنوید.
آریان یونی یک عضو ولسی جرگه شورای ملی افغانستان میگوید و یک جا با 25 وکیل دیگر به تازگی با مقامات سفارت امریکا در مقر این سفارت در کابل دیدار کردند. خانم یون به روز یکشنبه به خبرنگاران گفت در این ملاقات آنان مسئله مداخله جامعه جهانی به خصوص ایالات متحده را در امور افغانستان مطرح کردند و خواهان ختم این گونه مداخلات شدند. این عضو ولسی جرگه میگوید با آنکه رئیس جمهور کرزی طرفدار تاسیس حکومت ائتلافی در کشور نبوده، اما فشارهای وجود دارد که باید رئیس جمهور افغانستان به ائتلاف تن بدهد.
بیشتر استدلال وکلا در صحبت با مقامات سفارت امریکا در کابل این بود، در حالی که ما حضور امریکا را در شرایط فعلی در افغانستان ضروری می دانیم، اما نه به سطحی که در امور مربوط به کمیسیون های مستقل انتخابات و شکایات انتخاباتی دخالت کند. آنان روی این مسئله تاکید داشتند که رئیس جمهور کرزی باید حکومت ائتلافی را ایجاد نماید. ما نتیجه حکومت ائتلافی را در گذشته دیده ایم، پیامد بسیار منفی داشته است. با وجود فشارهای جامعه جهانی، رئیس جمهور حاضر به ایجاد حکومت ائتلافی در کشور نمی باشد.
اما سفارت امریکا در کابل تاکنون در مورد این اظهارات نمایندگان مردم ابراز نظر نکرده است، ولی در گذشته همواره گفته است که در امور انتخابات افغانستان مداخله نمی کند، بلکه ایالات متحده به پروسه انتخابات افغانستان کمک می نماید تا افغانها قادر شوند به سوی دموکراسی گامهای بیشتر بردارند.
در حالی که بحران انتخابات افغانستان جریان دارد، رئیس کمیته روابط بین المللی از صنایع امریکا جان کری گفته در حالی که در افغانستان هنوز در مورد نتایج انتخابات تصمیم گرفتن نشده، این غیر مسئولانه خواهد بود که رئیس جمهور اوباما تعهد فرستادن سربازای بیشتر به افغانستان کنه. کری در مصاحبه با CNN گفته که امریکا بدون یک حکومت همدست در افغانستان نباید به استراتژی جدید که اعزام عساکر بیشتر هم بخش از استراتژی از اقدام کنه. جان کری که از کابل با CNN صحبت میکرد گفت برای رئیس جمهور امریکا این کاملا غیر مسئولانه خواهد بود که اعزام عساکر بیشتر به کشور متحد شود که انتخابات در او کشور به پایان نرسیده و این روشن نیست که کی رئیس جمهور آینده افغانستان خواهد بود و امریکا با چی گونه یک حکومت در افغانستان سر و کار خواهد داشت. اتهامات تقلب در انتخابات در یک حالت سردرگمی سیاسی قرار داره که رئیس جمهور امریکا روی فرستادن سربازای بیشتر به افغانستان تصمیم میگیره. شنونده عزیز، در ادامه نامنی های کشور 6 طالب مسلح در جریان درگیری ها در ولایت هرات کشته شدند. جزئیات بیشتری مسئله را بیاین که از خبرنگار رادیو آزادی در هرات بشنویم.
این درگیری در ولسوالی بالامرغاب ولایت بادغیس در روستای مرغاب رخ داده است. خیر محمد خاوری رئیس ارکان قول اردوی 207 ظفر در غرب افغانستان میگوید درگیری زمان رخ داده است که گروهی از طالبان کاروان نیروهای ائتلاف را مورد حمله قرار دادند.
خطر قوای ائتلاف که از غرماچ به طرف بالامرغاب در حرکت بود، در مسیر را از طرف طالبان یا مخالفین حمله قرار گرفت که هر دو طرف متقابل انداخت صورت گرفت که در نتیجه یک نفر به نام مولای عبدالحکیم که سرگروپ 23 نفری بود و هم کشته شده، با 6 نفر کشته شده و 4 نفرشان زخمی شده.
وی همچنان گفت در این رویداد بر نیروهای ناتو تلفات وارد نشده است، اما یک موتر از این نیروها آسیب پذیر شده است. باراندازی عملیات نظامی توسط نیروهای افغان و ناتو در غرب افغانستان، حملات طالبان نیز در این حوزه کاهش یافته است. از سوی دیگر، از آغاز عملیات تجسسی سربازان افغان در ولسوالی گذره ولایت هرات تا کنون بیش از 150 مخالف دولت با سلاح‌های دست داشته‌شان به دولت پیوسته هستند. باشندگان ولسوالی گذره هرات میگویند بعد از ختم عملیات نظامی باید نیروهای افغان در این ولسوالی باقی بمانند. در غیر آن این ولسوالی دوباره با چالش‌های امنیتی مواجه خواهد شد. رشتین قادری، رادیوی آزادی، هرات.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
دو قمندان ارشد سپاه پاسداران انقلاب ایران در یک حمله انتحاری کشته شدند. در پاکستان هم 40 نفر در اثر حداقل 40 نفر در اثر حوادث خونین انفجاری کشته شدند. از تحولات آخر امنیتی در پاکستان همکارم در پشاور گزارش را تهیه کرده که با هم بشنویم.
اداره خبررسانی اردوی پاکستان به روز یکشنبه تی اعلامیه خبر گفته است که در ظرف 24 ساعت گذشته سربازان اردو در نتیجه عملیات نظامی در حدود 60 طالب مسلح را در نقاط مختلف وزیرستان جنوبی از بین بردند. اعلامیه همچنان کشته شدن 5 سرباز اردو و مجروح شدن 11 سرباز دیگر را در این جنگ نیز تایید نموده است. گزارشات می‌رسانند که سربازان اردوی پاکستان در وزیرستان جنوبی از 3 جناح مواضع طالبان را تحت آتش قرار دادند. آنان از سمت جندولم به طرف مناطق سروکی، کرکنه و کوتکی، از سمت رزمک به طرف مکین ولدا و از سمت شکای به طرف سام در حال حرکت می باشند. همچنان گزارش به دست آوردیم که طالبان مسلح در مناطق خیسور و شاونگی در جنگ با سربازان حکومتی مقاومت سرسختانه از خود نشان می دهند. ولی در منطقه نوازکوت به روز یکشنبه 15 مواضع طالبان مسلح از بین برده شدند. در این حال اردوی پاکستان دامی نماید منطقه سپینکی رغزی را تحت تصرف خیش درآوردند و همچنان یک تعداد مناطق دیگر را در قسمت جنوب رزمک نیز به دست آوردند که در این مناطق توپخانه های ضد تیارات جنگی و یک مقدار سلاح و مهمات ثقیله و خفیفه نیز از نزد طالبان مسلح به دست نیروهای حکومتی پاکستان افتاده است. سخنگوی اردوی پاکستان تورن جنرال اطهر عباس میگوید در کنار طالبان داخلی جنگجویان خارجی نیز بر ضد سربازان اردوی پاکستان می جنگند. در بین آنان جنگجویان ازبکستان، تاجیکستان، عربستان و جنگجویان کشورهای آفریقایی و اروپایی موجود می باشند که با طالبان مسلح شانه به شانه بر ضد ما می جنگند. از سوی دیگر روند کوچیدن باشندگان مناطق وزیرستان جنوبی به شدت ادامه دارد. با وجود قیود بر گشت و گذار باشندگان مناطق جنگی خود را به مناطق مسکون شهری میرسانند و در منطقه کوتازم تانک برای افراد بجا شده یک کمپ جدید افتتاح گردیده است. به گفته وزیر اطلاعات ایالت سرحد میا افتخار حسین تا به حال در حدود 10,000 خانواده در این کمپ ثبت و راجستر شدند. در ارتباط مشکلاتی که بجا شدگان با آن مواجه هستند یک بجا شده به نام احمد چنین میگوید: من باشنده منطقه سرای مولا خان وزیرستان جنوبی می باشم. ما با مشکلات زیاد سفر نمودیم. در حدود 20 ساعت با پای پیاده سفر نمودیم و اکنون که به منطقه تانک رسیدیم در اینجا نیز هیچ نوع تدابیر از طرف حکومت برای ما گرفته نشده است. در این حال گزارش گردیده است که یک تعداد جنگجویان طالبان مسلح از منطقه وزیرستان جنوبی به منطقه قبایلی اورگزی و ایالت بلوچستان در حال فرار می باشند.
مجله خبری رادیو آزادی.
چنانچه در خبرها شنیدین، دو قمندان ارشد سپاه پاسداران انقلاب ایران در یک حمله انتحاری کشته شدند. به گفته خبرگزاری ایرنا ایران در حمله انتحاری امروز نزدیک به 60 نفر کشته و یا زخمی شدند. سید احسان خبرنگار رادیو آزادی در ایران و جزئیات بیشتر.
سردار نورعلی ششتری مهمترین فرمانده سپاه به شمول عده دیگر از قماندانان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در سیستان و بلوچستان از جمله جانباختگان حادثه قبل از ظهر امروز بودند که بر اساس گزارشات برخی از منابع ایرانی در ساعات اولیه در اثر عمل انتحاری حدود 60 نفر کشته و زخمی شدند. مقامات سیاسی و نظامی و نهادهای مختلف جمهوری اسلامی ایران این حادثه را یک عمل ترور دانسته و خواهان مقابله جدی با عاملین آن شدند. علی لاریجانی رئیس پارلمان ایران در واکنش به این موضوع گفت:
و این رفتارها عاملی است که نگذارد توسعه اقتصادی در سیستان و بلوچستان برقرار بشه و قطعاً سپاه پاسداران با نیروی مضاعف برای ایجاد امنیت و توسعه سیستان و بلوچستان اقدام خواهد شد.
تا کنون این اقدام انتحاری واکنش های زیادی را از سوی مقامات عالی رتبه ایرانی در پی آورده است. نماینده مردم زایدان در پارلمان ایران هم این حادثه را یک عمل تروریستی خوانده و مربوط به گروه جندالله ریگی عنوان کرده است. گفته شده در میان جان باختگان و زخمی های امروز تعداد کثیر از مردم بومی نیز بودند. سید احسان، رادیو آزادی، ایران.
رادیو آزادی نامه روان کنین. پست باکس ما در کابل 1471 است، قندهار 22، هرات 40، جلال آباد 4، مزار شریف 19، قندوز 1، خوست 1، پشاور پاکستان 784. منتظر نامه های شما هستیم. رادیو آزادی.
ساعت نزدیک به 7 شام است. رادیو آزادی را مشنوین. زرغون منگل استم. زیاد تشکر که با ما بودین. شنونده عزیز فراموش نکنین که رادیوی آزادی هر روز از 7 صبح تا 7 شام با شماست. تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان به شما میده. همیشه مثل همیشه تازه ترین خبرها را به شما میده و قضاوتم به دست شما ها میگذاره. شامتان خوش.